داشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی پر اروانو څو میاشتو کې د اړمنو افغانانو سره د مرستو د لړۍ د ممکنه بندولو خبر ورکړی. موږ په دې اړه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د ویان وحیدالله امانی سره مرکه کړي. تاسو په همدغه مرکه ته راګرځو. نړیوال پروګرام په افغانستان کې را روانو څو میاشتو کې اړمنو خلکو د مرستو د بندولو اعلان کړی. آیا دا به یو بشپړ او که جزوی بندیز وي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو لیدونکو ته. د خوړو نړیوال پروګرام همیشه په داوطلبانه مرستو باندې ولاړه اداره ده په ټوله دنیا کې، بیا په افغانستان کې هم. نو دغه د مرستو د بندولو اعلان په دې معنا نه دی چې موږ حتما مرستې بندوو او په افغانستان کې خپل اپریشنی هغه فعالیتونه په بشپړه توګه درو. دا یو په یو ډول د نړیوالو ته خبرداري ورکولو چې که موږ ته مرستې یعنی په موږ په واک کې را نکړل شي، نو زموږ امکانات به دومره وي چې راتلونکو څو میاشتو لپاره موږ وکولای شو محدود شمېر خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. که نوې مرستې را ونه رسېږي، نو بیا به موږ د ستونزو سره مخامخ وو، چې دا په دې معنی نه دی. بیا هم وایم چې د ډبلیو پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په بشپړه توګه خپل فعالیت دروي، اما موږ سږ کال د بودیجې د سخت کمک سره مخامخ یو چې هغه باعث دې شوی تر اوسه پورې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې مجبور شو چې هغه تعداد خلکو نه یا هغه شمېر خلکو نه چې موږ ورته پلان لرو چې ورته په افغانستان په ټولو ولایتونو کې کومکونه ورسوو، دې ته اړ شو چې 8 میلیونه خلک د هغې مرستو د ډالې نه را کم کړو. او همدې ته اړ شو چې موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې، په دغه سیمو کې چې هلته د خوراکي یا د خوړو د خوندیتوب کچه ډېره ټیټه وه، یعنی د خوړو د نه خوندیتوب کچه پکې لوړه وه، په هغې سیمو کې هم هغه د یو کورنۍ لپاره هغه میاشتنی د خوړو کڅوړه کې هم اته تر 50% پورې کمښت راولو، یعنی کوچنی کو. او د دې ټول لامل یو غزبای لامل دی، بودیجې نشټوالی، د بودیجې شدید یا جدي کموالی دی.
امانی صاحب، د خوړو ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې ته د مرستې خواست کړي او به د روان کال کې په تیرو څو میاشتو کې دغه ملګرو ملتونو چې کوم خواست کړی او دغه تعداد یې لږ دغه رقم که دغه ارقام یې لږ رقم که، خو بیا هم د افغانستان سره مرسته ونه شوله. د دې څه لامل دی چې نړیوالو د دومره اړتیاو سره سره بیا هم د افغانستان سره تر اوسه پورې هغومره مرسته چې اړتیا یې ونه ده کړې؟
وګورئ، تر کومه ځایه پورې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی پورې اړه لري، موږ پرله پسې توګه یعنی دوامداره توګه باندې د خپلو ټولو نړیوالو همکارانو سره، د نړیوالې ټولنې سره، هغوی چې موږ پروژې او فعالیتونه په افغانستان کې ورته مالي امکانات برابروي، هغوی سره وخت په وخت په اړیکه کې یو. هغوی د افغانستان د حالات، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د نارینهو وضعیت دوی ته تشریح کړی، ورکه دوی ترې خبر کړي، او د دوی نه مو ټولې غوښتنې دا دي چې افغانستان ته شا نه کړي. د افغانستان خلک لا هم نړیوالو مرستو ته ډېره اړتیا لري، او که نړیوالې مرستې ورته ونه رسېږي، دوی به د جدي ستونزو سره مخامخ شي، البته د خوراکي توکو لپاره لوه. او دا چې مرستې ولې نه کېږي، نو بهتره به دا وي چې تاسو خپله د هغوی سره اړیکه ونیسئ، هغوی د خپل بلایې لري. اما ډبلیو ایچ پی پرله پسې توګه دوی جریان کې اچولي او ورسره په اړیکه کې دي، او په ځینو مواردو کې وعدې هم شوي دي. موږ هیله دا ده چې کومکونه یا مرستې، مالي امکانات، هر څومره زر چې وي زموږ په واک کې راکړل شي، تر څو هغه کوم لاسته راوړنې چې په تېرو 2 کالو کې موږ درلودې، هغه لاسته راوړنې د وتو د لاسته د وتو په حال کې دي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 2 بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
امانی صاحب تاسو ویل چې تاسو دومره مرستو ته ډیرو مرستو ته اړتیا لري تر څو چې خپل کارونه په بشپړه توګه ترسره کړی او ټول اړمنو خلکو ته خپل غذایي مواد ورسوي. اوس پوښتنه دا ده چې تاسو څومره مرسته غوښتي ده د نړیوالې ټولنې نه؟
مننه د دې لپاره چې موږ وکولای شو راتلونکو شپږ میاشتو کې لکه څنګه چې پلان لرو په بشپړه توګه پلان عملي کړو او ورسره د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چرته چې د لومړی واورې ورېدنې نه وروسته ورته لارې بندېږي هغې ځای کې هم وکولای شو خوراکي توکي ذخیره کړو. نو د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره موږ یو میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو. په دې کې ځنې ډېرې عاجلې یا ډېر بیړني حالت کې باید موږ ته راورسیږي په بیړنۍ توګه. البته د دې لپاره چې موږ وکولای شو هغه مرستې چې په لرو پرتو سیمو کې باید ذخیره شي د هغوی لپاره پوره چمتووالی ونیسو. تاسو ګورئ ځینې وخت کله چې خوراکي توکي افغانستان ته رارسیږي درې یا څلور میاشتې نیسي چې هغه افغانستان ته راورسیږي. نو د موږ لپاره همدومره ټایم پکار دی تر څو موږ وکولای شو هغه افغانستان ته مرستې انتقال شي، افغانستان بیا غلر پروتو سیمو ته انتقال شي. درې څلور میاشتې وروسته به موږ تاسو شاید دی و چې ژمنه به پایله دوی او لمنه واره کېدای شي ستونزې لارې بندې کړي. مخکې د دې چې لارې بندې شي نو د دې یو میلیارډ ډالرو نه ځنې باید ډېرې بیړنۍ پکار دي په بیړنۍ توګه موږ ترلاسه کړو. ترڅو د راتلونکي ژمي لپاره کوم برنامه پروګرامونه دي هغه موږ کولای شو په وخت عملي کړو.
تاسو ویل چې تاسو تما دا ده چې تاسو سره به مرستې وشي. تاسو څومره هیله من یوي چې تاسو سره به مرستې وشي او تاسو به بیرته خپل بشپړ پروګرام ته دوام ورکړي؟
وګورئ موږ خو ما مخکې وویل چې د بشپي په ټوله نړۍ کې د دې مرستې رسول په دولتونو مالی امکاناتو باندې برابر ولاړ دي چې د حکومتونو کمپنیانو اشخاصو لخه ورسره مرستې کوي. نو موږ پلان جوړو هر کال، کلنی پلانونه جوړو او د هغې لپاره د نړیوالو نه مرستې غواړو. کله ناکله دا مرستې په پوره ډول رارسېږي، کله ناکله پکې ستونزې راپیدا کېږي. خو هیله مو دا ده چې مرستې به راځي، مرستې به کله په بشپړه توګه راونه رسېږي، اما ته یوې کچې پورې به مرستې زموږ په واک کې راکړل کېږي. خو زموږ بیا هم توقع هیله دا ده چې هر څومره ځل وادې چې شوی دی وادې تر سره شي، ځکه زموږ ادارا روان دي. روانان تریام جمع دی چې دوی به د ډېرو ستونزو سره ورسره مخامخ کی. نو که دوی ته په راتلونکي ژمي کې پر وخت مونږ په واکه مالیم کارات رانه کړل شي، مونږ به ونه شو کولای چې هغه لري پرتی سیمه چې په افغانستان کې ډېر لري پرتی سیمه غرنۍ سیمه دي هغه ته په وخت هغه کوم پلان چې لرو د خوراکي توکو ذخیره کول دي. نو دا که په وخت باندې موږ ته مرسته راوونه رسېږي هغه به هم بیا موږ ونه شو کولای چې په وخت ځکه لارې بندې. تاسو ګورئ په افغانستان کې واخره پامیرونه نور ډېر داسې ولایتونه شته چې د لومړنۍ واورې ورېدو سره ورته لارې بندې. مخکې تر دې چې واورې بندې شي موږ باید امکانات ولرو تر څو هلته امکانات ذخیره کړو او خلک په ژمي کې د ستونزو سره مخامخ نشي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه واسق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالی او سیمه ییزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند غیز لري ل یک شنبه تر پنج شنبه د واشنگتن څخه په ژوندې بڼه.
امانی صاحب که چرته تاسو واقعا دغه مرستې چې تاسو اټکل کوئ چې که تاسو ته ونه رسیږي تاسو به د افغانانو سره اړمنو خلکو سره مرستې بندې کړئ، که دا کار وشي څومره خلک به دې پرېکړې نه اغېزمن شي؟
لومړی خو باید دا ووایم چې د بشپي په افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري. شپږ لسیزې یا شپېته کاله کېږي چې په افغانستان کې دوامدار حضور لري. بعد په هر نو شرایطو کې د افغانانو تر څنګ ولاړه اداره وه او دغه تعهد ته ژمنه ده. دا ژمنه هم تکراروي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی به د افغانانو سره تر څنګ به ولاړه وي او ټول هغه امکانات چې زموږ په واک کې دي هغه به په داسې ډول کاروي چې افغانان واقعا ترې ګټه پورته کړی شي. مرسته به موږ به بیا وایم چې موږ هیله من یو چې مرسته به رارسیږي، یعنی داسې یو حالت ته به نه رسیږو چې موږ دفتر وتړو خدای نه خواسته افغانستان کې، اما د مرستو کچه به ټیټوي چې هغه په افغانانو به اغیز ډېرې زیاتې وي، په ځانګړي ډول په ماشومانو، په میندو، په میرمنو.
د پښتنه تمانی شب زر ازم برته د ماشومان او کوچنیانو خوځما پښتنه ده چې تاسو د خمه یو احساس تاسو شته چې تاسو څومره خلکو ته اوس خواړه رسوي، کچرته تاسو کچه راټیټه شي، د مرستو کچه راټیټه کی، څومره شمیر ماته وي چې څومره خلک به دغه پریکړه څخه اغیزمن شي؟
وګورئ اوس مال چې موږ ګورو د 15.3 میلیونه خلک دي چې دوی د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، له دې او دوی ټول بشري مرستو ته اړتیا لري، په بشري مرستو باندې اعتکاف کوي. له دې ډلې څخه 2.8 میلیونه هغه کسان دي چې دوی د ایمرجنسي یا بډې بیړني حالت کې دي، یعنی موږ نشو کولای اوس دا امکانات نه لرو چې موږ ټول 15 میلیونه خلکو ته خوراکي توکي مرستې ورسوو.
صحیح.
او د مرستو کچه ما مخکې وویل چې موږ مجبور شو چې 8 میلیونه کسان د خپل مرستو د پلان نه کم کړو.
صحیح.
او هغه مرستې موږ چې رسولې د هغې هم هغه میاشتنۍ خوراکي کڅوړې تر 50% پورې راټیټې کړو. نو که چیرته مرستې را ونه رسیږي او ژمی هم را روان دی، د افغانستان لرې پرتې سیمې هم تاسو ته معلومه ده چې لارې ورته بندي، نو دا شمیر به لا زیات شي، لا ډېر خلک به دې ته اړ شي چې دوی هغه منفي ستراتیژۍ نه کار واخلي چې د خپل ژوندۍ پاتې کېدل او د ژمي د تیرولو په خاطر دوی مجبوریږي چې خپل د ژوندانه کوم امکانات چې دی هغه وپلوري. تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې د ژوندانه امکانات څاروي دي، مزکره او نور د کور وسایل دي چې معمولا خلک په سختو شرایطو کې ترې ګټه اخلي، او هغه داسې څه دي چې کای وپلوري او د منفي ستراتیژۍ نه کار واخستل شي، یو موډل لپاره به دی وکولای شي دا غن استفاده وکړي. اما یو موډل وروسته به دی په ډېر بد حالت کې، یعنی دوی بیا موافقه
اخه امانی شب د افغانستان په یو سخت مشکل دی، یو سخت مشکل سره مخ دی. تاسو ویل چې دبليو پی تقریبا د 13 شپېتو کلونو راهیسې په افغانستان کې کارته دوام ورکوي، آیا دا لومړی ځل دی چې تاسو د دغه شانتي حالت سره مخ شوي وئ چې تاسو نړیوالو ته وښیوئ چې که چېرته دوی تاسو سره مرستې ونه کړي تاسو به خپل کارونه راکم کړئ؟
نه، دا لومړی ځل نه دی. دا د دبليو پی ما مخکې وویل چې نه یوازې افغانستان کې، ډېرو نورو هیوادونو کې دغه راز ستونزې سره مخامخ کیږي. افغانستان کې هم څو ځله موږ د دې شاهد وو، اما د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت ته په کتو خبره ډېره جدي ده، ستونزې ډېرې زیاتې دي. تیر او دوه کلونو کې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د سیاسي تعاملات د کله چې راغلي دي په لکونو خلکو دندې له لاسه ورکړي دي، کاروبار نشته او خلک ډیر زیات په بشري مرستو باندې اتکا لري.
صحیح.
نو په داسې وضعیت کې که مرستې کمیږي او یا ځنډیږي، نو تاسو خپل په فکر کولای شئ چې اغیز به څومره زیات وي.
صحیح.
تاسو باور وکړئ چې د ډیر لرو پرتو کلو او باندونو هر ورځ چې یو کارمند دی ادارې په لسګونو په سلګونو مسیجونه خلمو، ایمیلونه خلمو، په واتس اپ له طریقه په ټلیفون یو اړیکه رانیول کی چې ټول د مرستو وختونه کوي.
خا اماری صاحب، زما بل پښتنه ده تاسو ویل چې په افغانستان کې د سیاسي تحولات وروسته دغه رقم مشکلات زیات شوې دي، زما پښتنه ده چې نړیوال چې اوس د افغانستان سره مرستو ته زړه نه خکې تر ډیره بریده، فکر کوي چې سیاسي لاملونه دي او کنه نړیوال د افغانستان سره د دوامدار مرستو څخه نور ستړي شي دي؟
تاسو وګورئ ما مخکې وویل چې تر کومه ځایه پورې په موږ پورې اړه لري، دوی په جریان کې دي، نړیوال زموږ سره په اړیکه کې دي، موږ ورته د افغانستان د خلکو بشري وضعیت هر ورځ کوم وایم یا هر اونۍ دوی ترې خبر دي، اما دوی خپل دلایل بلري. مازموږ خاک فدی پر نړیوالو دا دی چې د افغانستان خلک مرستو ته اړتیا لري او باید ورته شانه کړل شي.
خا معنی شب که تاسو د مرستو کچه را کم کړئ، د بد افغانستان په افغانستان کې د خلکو په خوراکي امنیت په ټوله کې څه اغیز وکړي؟
واضح ده چې هغه زه به ډېر منفي وي او ډېر پراخه وي. نمخ کې وي چې اوس مهال په افغانستان کې 15.3 میلیونه خلک دوی د خوړو د جدي نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تاسو وګورئ په 2021 کال په وروستیو کې دغه شمېرې 22.8 میلیونه وي، او د هغه نه د همدغه د WFP او د نورو ادارو د خوراکي توکو مرستې وي چې دا شمېرې یو څه وضعیت راښه شو او دا راټیټې شوې. نو که چیرته مرستې ونه رسیږي په وخت ونه رسیږي، نو په مخکې وویل چې نور خلک به دې ته اړ شي چې د دې شمېر د یعنې 15.3 چې اوس مونږ یادوو دغه به ډېر زیات شي، او په هغې وخت کې به بیا ورته رسېدل ډېره ستونزمنه خبره.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
امانی صاحب، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 10% کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي. که مرستې کمیږي، د مرستو کمیدل به د کوچنیانو د خوارځواکۍ په وضعیت باندې څه اغیزه کوي؟
طبعا چې بده اغیزه لري، منفي اغیزه به لري. همدغه اوس چې موږ کومې مرستې تر اوسه راکمې کړې دي، په دې کې 1.4 میلیونه ماشومان او ښځې دوی نور نشي کولای چې د WFP لخوا چې هغه د خوارځواکۍ د مخنیوي او د خوارځواکۍ د درملنې لپاره دوی ته ځانګړي خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم موږ مجبور یو چې په دغه تعداد راکم کړو، ځکه زموږ منابع اجازه نه ورکوي. نو اولین تاثیر خو دا دی چې 1.4 میلیونه شاوخوا کې کسان همکزې هم ماشومان دوی همدا اوس هغه چې باید د خوارځواکۍ ځانګړي خوراک بستې دوی ترلاسه کړي وای هغه نه ترلاسه کوي. نو که دا مرستې نور هم راکمیږي، طبعا چې دا تعداد به او دا شمېر به نور هم زیاتیږي.
امانی صاحب، امریکا غږ ته ځینې وخت خلک شکایتونه کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې یوازې هغو خلکو ته چې د سیمې د ملکانو سره اړیکې ولري رسیږي. دوی وایي زیاتره اړمن خلک له مرستو محدودیږي، محرومیږي.
دغه شکایتونه موږ هم ترلاسه کوو، اما باید ووایم چې WFP د ټولو امکاناتونه په افغانستان کې استفاده کوي تر څو وکولای شي چې واقعا دغه محدود امکانات چې موږ لرو، هغه محدود سرچینې چې زموږ په واک کې دي، دا د واقعا هغو چا ته ورسیږي چې دوی واقعا اړمن دي. په دې اړه که خلک ستونزه لري او دوی ویني چې د WFP د خوراکي توکو بستې بیانې ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي، په بازار کې پلورل کېږي، هغه واقعي اړمنو خلکو ته نه رسیږي، موږ سیستمونه ایجاد کړي فعال کړي مو دي افغانستان کې، دوی کولای شي زموږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون وړیا شمیره ده چې د افغانستان د هر ګوټ نه له هرې شبکې نه دوی کولای شي په وړیا توګه اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره 0995555545. زما هیله د خپلو وطنوالو د وطنوالو نه دا ده چې شکایت مشخص کړي، اسناد او مدارک زمونږ په واک کې راکړي. مثلا که بیلګې په توګه زه کله کله تاسو برنامو کې چې اشتراک کوم، خلک شکایت کوي چې د ننګرهار نه مثلا دغه وکیلان، وکیل د ګزارې یا ملکان، دا خلک خپل خپلوانو لیستونه آماده کوي او نور خلک چې واقعا اړمن دي هغوی ته نه رسي. خو تاسو فرض وکړئ چې اوس په ننګرهار کې کوم وکیل پسې موږ لاړ شو، دوی مشخص کړي چې دغه وکیل په دغه ځای کې په دغه لیست د فلاني فلاني د جوړ کو او هغه اسناد د موږ سره شریک کړي. زه دا وعده درکوم چې هغه ستونزه ته به ډېر ډېر زر رسیدګي کیږي او دوی که غوښتي وي په جریان کې به هم اچول کیږي. او دا ډاډ هم درکوم چې د دوی هویت پټ ساتل کیږي او دوی د هیڅ نوع تشویش ونه لري. د دې ترڅنګ زموږ د توزیع په سایټونو کې د معلوماتي میزونه دي، دوی کولای شي هلته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي. هغوی مجبور دي چې هغه شکایت دفتر ته ورسوي، او دفتر خاص ټیمونه لري چې هغه شکایتونه باید وڅېړي او بیرته د هغې پایلې د دفتر او مربوطه مسؤلینو سره شریکې کړي. نو دا ستونزې شته، او په دې کې د خلکو همکاري زموږ سره اړینه ده چې مشخص زموږ سره همکاري وکړي، اسناد راکړي، او هغه سیمو کې هغه کسان چې دخیل وي هغوی ته مونږ ورسیږو. اما په عمومي ډول ادعاوې کوي چې مونږ دپاره مونږ ستونزمنه یو، مثلا کابل کې وکیل دی ګزار، کوم وکیل دی ګزار، ننګرهار کې ملک کوم ملک، یا په هرات کې ارباب کوم ارباب. دغسې په عمومیاتو کې به باید مونږ دپاره مشکله وي چې مونږ واقعا هغه ستونزه پیدا کړو او ورته لار د حل ومومو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
طالبانو په ادارو کې یو اند ملګرو ملتونو په دفترونو کې خزو د کار اجازه نه دا ورکړي. د کار څومره د خوړو د نړیوال پروګرام د کار پر بندیز اغیزا کړي.
وګورئ، دا کار د دبليو پی کلک باور لري چې خزو ته، میرمنو ته، ماشومانو ته تر ټولو ښه په ښه توګه چې مونږ کولای شو مرسته ورسوو، هغه د مونږ دی اوناسو یا د خزو کارمندانو لا طریقه وړي. دا یو چیلنج دی، او دې برخه کې دبليو ایچ پی ټول زیار باسي تر څو کولای شي خپل هغه اوناس کارکونکي چې دي کاغه په پروژو په ساته دي، که د دفترو په ساته دي، که موږ سره د همکارو انجوګانو په ساته دي، دې برخه کې موږ ټول تلاش کوو، زیار باسو، کوښښ کوو تر څو دوی بیرته په بشپړ ډول خپلو کارونو ته راوګرځي. دا یو یعنی هغه وضعیت نورمال وضعیت فعلا د مرستو رسولو کې نه دی کوم چې په خاوو، او زموږ ټول کارمندان په بشپړه توګه خپل هغه سهم اجرا کوو په د مرستو رسولو کې. خو افغانستان یو ډېر مغلق اجتماعي یا ټولنیز جوړښت هم لري. هغه جوړښت ته په کتو افغانستان کې د دبليو ایچ پی شپږ کلنې تجربه ته پکاتو، او دا غراز د طالبانو د راتګ نه مخکې د دې ته پکاتو چې دبليو ایچ پی بیا هم د افغانستان په ټولو څلور د شولاتو کې کار کوي. دا غو تجربه په اساس زمونږ زیار او کوښښ دا دی چې مونږ خزو پښمانو او ټول هغه کسان چې اړمندي خوراکي توکو ته اړتیا لري په یو لار نه یو لار ورته خوراکي توکو مرسته ورسیږي.
خو تاسو څومره هیله منې وای چې د خزو پر کار دغه بندیزونه د ختم شي او دوی به بیرته خپل کارونه تر وګرځي؟
ما مخکې وویل چې دبليو ایچ پی په دې برخه کې خپل ټول تلاشونه په لاره چولي، او ادامه به ورکوي تر هغه چې دوی بیرته خپل کار تر وګرځي. د اوس لپاره زموږ ټول خزینه کارکونکي دوی ته لارې چارې پیدا شوي، دوی کارونه کوي، امکانات په اختیار کې ورکړل شوي دي. دوی عملا د دبليو ایچ پی کارمندان دي، کارکونکي دي، ماشینونه تر لري او امتیازات کوم دي هغه اخلي. هیڅ داسې څوک نشته چې هغه په دغه په ځای کوم نارینه استخدام شوی وي. تلاشونه او زیارونه ادامه لري، او تر هغه پورې به ادامه لري تر څو په بشپړ توګه د ټول خپل کارو ته پادي ډول راوځي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سکوپ مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهر وي.
څخه. نن یوناما افغانستان کې د کار لپاره یو نوی چوکاټ اعلان کړي. په دغه چوکاټ کې یو برخه د تغذیه په برخه کې افغانانو سره مرستې دي. ستاسو د سازمان د کار د کچې راکمولو اعلان د یوناما د اعلان سره په ټکر کې نه دی؟
نه، زه فکر نه کوم چې په ټکر کې دی ووسی. مونږ ما مخکې وویل چې مونږ تعهد لرو، متحد یو، ژمن پاتې کیږو، شپېته کاله د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړو او دا ژمنتیا پر ځای ده. یعنی مونږ داسې کوم پرېکړه نه ده کړې چې مونږ به افغانستان پرېږدو. زمونږ ستراتیژي، زمونږ تمرکز په افغانستان کې پاتې کېدل او د افغانستان اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو مرستې رسول. دا چې کله مرستې زیاتېږي او کله کمیږي دا دا به وي، اما ډبلیو سی خپل تعهد او خپل وعده چې کړی د افغانستان د خلکو سره هغه ته ژمنه پاتې کیږي.
په افغانستان کې سکل ملخانو پر کروندو برید وکړ او د افغانستان د غنمو یو پر څلورمه برخه حاصلاتو د غسمنېدو اټکل شوی. تاسو په افغانستان کې د غذایی امنیت موضوع څه ډول ارزوئ؟
په افغانستان کې د غذایی یا د خوړو خوندیتوب دا یو اندېښنې وړ خبره ده. د کلونو راهیسې تاسو وګورئ افغانستان دا پرله پسې څوم کال دی چې وچکالي هم ځپي او ورسره په څنګ کې موسمي سیلابونه او زلزلې دغه راز ځکه ښویېدنې او اوس په دې وروستیو کې د ملخانو آفت، دا ټول هغه دلایل دي چې په افغانستان کې د تولیداتو کچه راټیټوي او غذایي خوندیتوب لا هم لا نور اغیزمن کوي. دې برخه کې هغه روان دي، یعنی ارزونې روانې دي، ډېر مسؤلیت پکې دی ملګرو ملتو دی د کرهنې او د خوراک اداره یا ایف او هغه خپل ارزونې ترسره کوي. تر هغه چې د هغوی د ارزونو فایل نه وي راوتلې نو فکر کوم د موږ لپاره به فعلاً ستونزمنه وي چې دې باره کې نظر ورکړو. اما دا واضح ده چې په افغانستان کې په د خوړو په خوندیتوب اغیزې منفی دي او دغه راز پېښې افغانستان یو په وچه کې راګیر یو هیواد دی او په دنیا کې په ټوله کې د اقلیم بدلون د افغانستان غوندې هیوادونو بیا په ځانګړي ډول کې وایو افغانستان باندې تاثیرات متاسفانه یا له بده مرغه وایو چې منفی دي او د دې د موږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د ټولو حالاتو ته په کتو سره د غذایی امنیت لړخه افغانستان په کوم لوري روان دی؟
مخکې وویل چې فعلاً خو به افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د نړۍ په کچه د اقلیم بدلون، پرله پسې وچکالۍ، طبیعي آفتونه، په افغانستان کې د اوبو کمښت، وچکالۍ، دغه دی چې یعنی ډېر هیله من مونږ نه یو چې افغانستان وکولی شي په نږدې راتلونکو کې دوی د غذایي امنیت یا د خوړو د خوندیتوب هغه کچې ته ورسېږي کوم چې تمه یې کېږي.
اماني صاحب، د ملګرو ملتونو نورې ادارې هم د کرنې او د خوړو په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. دغه د مرستو کمیدلو یوازې ستاسو په کارونو باندې اغیزه کړې ده که نه تاسو اټکل کوئ چې د هغو کارونه هم اغیزمن کړي؟
او که رښتیا ووایم خو زه یوازې د ډبلیو سی پی په استازیتوب کولای شم خبرې وکړم او معلومات هم دومره اجازه راکوي. نو بهتره به وي چې هغوی د پروګرامونو، د پلانونو او د نورو ادارو په اړه د هغوی له مسؤلینو سره د هغوی نه پوښتنه وشي چې هغوی وضعیت څنګه.
صحیح، ډېره زیاته مننه.
سلام کوم، مننه.
خیر وشي.